دا وخت ماسپښین 2 بجې دي. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو او ګرانو دوستانو السلام علیکم. د نن ماسپښین د پښتو خپرونې په وړاندې کولو سره زه سهیلا حسرت نسیمی ستاسو په خدمت کې یم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې کیښودې. دغه راز په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې په اړه د نړیوالو پلټنو نتایج به نن خپاره شي. ترکیه له فتح الله ګولن سره د تړاو په تور 2 زره کسان نیولی دي. خو په پیل کې به له حدیث پردیس څخه هیله وکړم چې له افغانستان څخه درته خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان اقتصادي استقلال نه لري. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی دولتی داری مکلف دی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون مطابق خلکو ته په وخت معلومات ورکړي، او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وی ډیر ژر به د فساد درې لوی دوسیې محکمې ته ولیږي. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان اقتصادي استقلال نه لري. خاغلی غنی چې نن په کابل کې د الیکوزی ګروپ لخوا د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې د خودو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې له اقتصادي استقلال پرته سیاسي استقلال ناقص دی.
مشکل دوامدار افغانستان بزرگترین تهدید از دیدگاه ما
دی. وی د افغانستان دوامدار مشکل او لوی ګواښ زمال نظر په وارداتو او صادراتو کې د توازن نه موجودیت دی. موږ له سیاسي اړخه هر کله لدی خوري دفاع کړي، خو اقتصادي استقلال مو نه دی لرلی او اوس یې هم نه لرو. ولسمشر غنی همداراس پر ټولو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د فقر د لمنځه وړلو لپاره پانګونه وکړي، او حکومت به هم ورسره د هر راز اسانتیاو در منځته کولو په برخه کې مرسته وکړي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی دولتی ادارې مکلف دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون مطابق خلکو ته په وخت معلومات ورکړي. خاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې پر لمانځه غونډه کې وکړې.
ما مسؤلیت داریم، هر کدام به در جلسه شورای وزیران دستور واضح داده شد برای ادارات که اینا در این زمینه همکار باشند در مقابله با تمام چالش ها.
په ورته وخت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون وایي حکومت مسؤلیت لري چې د خپلو کړنو د څرنګوالي په اړه ولسته معلومات ورکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي ډیر ژر به د فساد درې لوی دوسیې محکمې ته ولیږي. د لوی څارنوال د دفتر رئیس بکتاش عزیزي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د نهایي شویو درې دوسیو څخه یوه یې د پلشویي او دوه نورې د اختلاس دي.
دا درې قضیې چې وی د پیسو منځلو ده او دوه نورې د اختلاس دي، تحقیقات بشپړ شوي دي او د راتلونکي میاشتې په پیل کې به محکمې ته واستول شي.
او وروستی خبر: د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 13 داعشیان وژل شوي دي. د ننګرهار له امنیه قمندانۍ څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه برید تېره شپه د اچین ولسوالۍ په تیرالي سیمه کې شوی دی. په ورته وخت کې د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک عثمان او پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازی وکیل عصمت وایي چې په برید کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. د ننګرهار والي ویاند عطاالله خوږیاڼی پېښه تاییدوي، خو دا چې په دغه برید کې چا ته مرګ ژوبل اوختي په دې اړه څه نه وایي. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بهرني خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په 2014 کال کې په اوکران کې د ماليزیا د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې په اړه د نړیوالو پلټونو نتایج به نن خپاره سي. ټاکل سوی د نن د پلټونکو ګډ ټیمونه د هالند د ځایي وخت پر 1 بجه یوه خبري غونډه ونیسي. ویل کېږي دغه نتایج به څرګند کړي چې MH-18 د روسي جوړ بک الوتکې ضد توغندي په وسیله په اوکران کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې ویشتل سوې وه. MH-18 د 2014 کال د جولای په 18 نیټه هغه مخال وویشتل سوه چې له امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه. په الوتکه کې سپاره ټول 298 مسافر او عمله ووژل سول. د هالند د خوندیتوب بورد یوه مخکینی راپور ویلی و چې MH-18 الوتکه په اوکراین کې د جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې په بک توغندي ویشتل سوې وه. مسکو جلا غوښتونکو ته د داسې وسلو ورکولو خبرې او د MH-18 په ویشتل کېدو کې د لاس درلودو تورونه ردوي. ترکیه له فتح الله ګولین سره د تړاو په تور 2000 کسان نیولې دي. انقره د جولای د 15 د ناکامې کودتا پړه پر جلاوطن سوي فتح الله ګولین اچوي. د عدلیه وزیر بکر بوزداګ نن یو ترکی تلویزیون ته وویل چې له 10000 کسانو څخه پلټنې سوي دي او له هغوی څخه 2000 په رسمي توګه د ترکی محکمې لخوا تر حکم وروسته توقیف سوي دي. بوزداګ ویلی پروسه دوام لري او تر 10000 زیاتو کسان محاکمه به د ترکی قانون سیستم لپاره یو ازموینه وي. د زیاته کړه چې دا کسان به په ټول هیواد کې محاکمه سي. د ویل چې روشانه نه ده چې دا محکمه به څه وړ پر مخ ځي. ګولین چې په امریکا کې اوسي د کودتا په هڅو کې د لاس درلودو په تورونه ردوي. بوزداګ ویلی چې امریکا انقرې ته ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ترکیې ته د ګولین د سپارلو په اړه ځواب ووایي. د اسرایلو پخوانی ولسمشر شیمون پریز نن د درنیوي کلونو په عمر کې مړ سو. نوموړی دوه اونۍ مخکې د مغزي سکتې له کبله په روغتون کې بستر سوی و. شیمون پریز د 1994 کال د سولې په خبرو اترو کې د رول لوبولو له کبله د نوبل د سولې جایزه هم ترلاسه کړې وه. نوموړی یو مهال ویلی و چې سوله بې بدیله او ترهګري بې پیغامه ده. د سپیس ایکس په نوم د شرکت مشر ایلون ماسک هغه پلان چې په ډاګه کړی چې وایي غواړي په ترڅ کې د مریخ سیارې ته په زرګونو کسان واستوي او هلته به ښار جوړ کړي. ماسک وایي د ده د طرحې پر بنسټ به هر کس وکولای سي چې د $100,000 په لګښت مریخ ته واستول سي. ماسک د خپل لیدلوري په اړه جزئیات پرون د مکسیکو کې د فضانوردۍ په نړیواله کنګره کې وړاندې کړل. نوموړي وویل غواړي مریخ ته د استولو لپاره داسې یو لوی توغندی جوړ کړي چې سلګونه کسان له ځان سره انتقال کړي او دننه پکښې رستورانونه، کابینونه، لوبې او سینماګانې وي. ماسک وویل باید له راتلونکو 40 تر 100 کلونو پورې په موده کې د لټون له ماموریتونو څخه په مریخ کې د یو رښتینې ښار د جوړولو لپاره اقدامات وکړي. او د نړیوال بانک د مشرتابه هیئت اعلان وکړ چې جیم یونګ کیم د رایو په اتفاق د دویمې دورې لپاره د نړیوال بانک مشر وټاکل سو. شپږ 50 کلن کیم د دې چوکۍ لپاره یوازینی کاندید و او رقیب یې نه درلود. کیم د طب یو ډاکټر دی. نوموړی امریکایی دی او اصلا د جنوبي کوریا دی. د خبرونو پای.
قدرمنو دوستانو، د دې ساعت په خبرونه کې به دا مطالب تاسو ته وړاندې شي. قدرمن دوستانو، تاسو خبرونه د ملالۍ بشیر نه واوریدل او په دې خبرونه کې به دغه مطالب واورئ. د افغانستان ولسمشر د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې کېښودې. د ننګرهار د شینوارو قومي مشران او ولسي استازي وایي چې تېره شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 10 تن ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ما هم مسؤلیت داریم، هر کدام به در جلسه شورا.
هند وایي چې د سارک یا د جنوبی آسیا سیمه ایزې همکاري ټولنې په غونډه کې ګډون نه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي دولتي ادارې مکلف دي چې د اطلاعاتو د لاسرسۍ قانون مطابق خلکو ته په وخت معلومات ورکړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د اساسي او بشري حقونو خبرونه او د میرمنو خبرونه هم واورئ. ولسمشر اشرف غنی د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې نن کېښودي. الکوزای ګروپ په کابل کې په شپږو تولیدي فابریکو د 500 میلیونه ډالر پانګه اچوي. د دې تولیدي شرکتونو د بنسټ ډبرې صنعتي پارکونو ته څیرمه نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په ځانګړو مراسمو کې کېښودل شوې. ولسمشر غنی په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې د هر هیواد سیاسي خپلواکي د هغه هیواد له اقتصادي خپلواکۍ سره تړاو لري. الکوزای ګروپ وایي چې دا فابریکې به په 2013 میلادي کال کې په تولید پیل وکړي او بهرنیو هیوادونو ته به هم صادرات ولري. تمیم اخدگر په ژوندۍ بڼه له کابل سټډیو نه رپورټ وړاندې کوي.
دغه شپږ فابریکې په داسې حال کې جوړیږي چې افغان وګړي د بیکاری له وجه شکایتونه لري. دغه شپږ فابریکې چې د تهداب ډبرین انکشول سو کولی سي چې د 2000 افغانانو لپاره په مستقیم توګه د کار زمینه برابر کړي. په عین حال کې محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر چې په دغه مراسم کې ګډون درلود او د ډبر شولو تر مخې وی ویل چې افغانستان اقتصادي استقلال نه لري او ضرورت دی چې افغانستان په دې برخه کې کار وسی او افغانان او د افغان حکومت د اقتصادي خپلواکۍ لپاره جدي اراده لري او کار کوي. په عین حال کې محمد اشرف غنی وی ویل چې موږ هڅه کوو چې افغانستان په یو صادراتي هیواد مبدل کړو.
مشکل دوامدار افغانستان بزرگترین تهدید از دیدگاه ما عدم توازن بین واردات و صادرات. ما از نگاه سیاسی همیشه از این خاک دفاع کردیم، اما دارای استقلال اقتصادی نبودیم، فعلا هم دارای استقلال اقتصادی نیست.
با این حال که رئیس جمهور وویل چې په دغه هیواد کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې 40% په ورځ کې 100 افغاني ګټې هم نه لري او داسې هلې ځلې کولی سي چې د افغانستان ملي ثبات او د افغانستان د اوسنی حالت ته بدلون راوړي. په عین حال کې هلکوزی ګروپ چې دغه فابریکې جوړی تر 2013 تر پایه پورې دوی هم اطمینان کله چې دوی خپل هڅه ته نور هم سرعت ورکوي او هڅه کوي چې خپل کار په د ملي بین المللي په استانداردو کې پای ته ورسوي او خپل تولیدات افغانستان ته ډیر کړي. په عین حال کې دوی یو نماینده چې خلیل الله نومیږي په دې اکل ویل
ما در نظر داریم حجم تولیدات فابریکه خیش را بیشتر از ضروریات مارکت های داخلی گرفته تا بتوانیم بخش بیشتری آن را به کشورهای خارجی صادر نماییم. ما در نظر داریم 60% این تولیدات را برای صادرات و 40% تولیدات آن را به مارکت های داخلی عرضه بداریم.
دغه فابریکې چې جوړیږي خوراکي مواد، المونیمی قطعه، مطبوعاتي چاپی مطبعه او کاغذي دستمالونه، چپس، آش او مکرونی به تولیدوي او تر 10000 ډیرو کسانو لپاره غیر مستقیم توګه د کار زمینه برابروي. تمیم اخگر، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای دولتي ادارې مکلف دي چې د اطلاعاتو د لاسرسي قانون مطابق خلکو ته په وخت معلومات ورکړي. عبدالله د څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اطلاعاتو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وکړي. په عین حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون وایي حکومت مسؤلیت لري د خپلو کړنو د څرنګوالي په اړه ولس ته معلومات ورکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل څخه رحمت الله افغان برندې کوي.
د افغانستان اجرایی رئیس وایي د وزیرانو په شورا کې دولتي ادارو ته سپارښتنه شوې چې د خپلو کړنو په اړه له خلکو سره په خپل وخت معلومات شریک کړي. عبدالله د چهارشنبه په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل معلوماتو ته لاسرسی پرته حکومت نشي کولای ښې لاسته راوړنې ولري.
ما هم مسئولیت داریم، هر کدام و در جلسه شورای وزیران دستور واضح داده شد برای ادارات که اینا در این زمینه همکار باشند در مقابله با تمام چالش ها و در وظایفی که بایست دولت و حکومت داریم بدون مراعات حق آزادی بیان و دسترسی به معلومات ما نمیتونیم صاحب دستاورد باشیم.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په 1993 کال کې تصویب او د عملي کېدو لپاره د نږدې یو کال وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون رامنځته سو. د دغه کمیسیون رئیس اکرم افضلی وایي حکومت مسؤلیت لري چې د خپلو کړنو او د پیسو د مصرف د څرنګوالي په برخه کې ولس ته حساب او په خپل وخت معلومات ورکړي.
مردم حق دارند که در مورد تصامیمی که مرتبط به زندگی آنها است بدانند و در مورد کارکرد حکومت به شمول چگونگی مصرف پول خود از حکومت حساب بخواهند. حکومت مسئولیت دارد که در زمینه دسترسی به اطلاعات به شهروندان کارهای عملی را روی دست گیرد.
ښاغلی افسلی په افغانستان کې په بهرنیو ادارو هم غږ وکړ چې له افغانانو سره د خپلو کړنو په اړه معلومات شریک کړي. بلور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدما چې ماموتو په جوړه شوې غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې ډیری دولتي ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه معلومات نه لري. ډیره دولتي بنسټونه او خلک دغه قانون په اړه په هوای نه لري چې څنګه حقوقونه خوندي سي. ځینو خو ان د قانون کاپي هم نه ده ترلاسه کړې. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیشن رئیس وایي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي چې دا پروګرامونه د محل په لسو ولایتونو کې دوام لري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي حکومتداري پیاوړې کوي، له سولې سره مرسته کوي او په حکومت د خلکو باور زیاتوي. یونسکو یا د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 1415 میلادي کال کې د سپتمبر په 28مه ورځ ونمول شوه. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر منو اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د ننګرهار ولایت د اچین پولیسوالۍ کې د هوایي بمباریو له امله ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وښته ده. په دې اړه به تر دې دمه پوره معلومات زما همکار نوریاس نوری وړاندې کړي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې پر یوه هدف د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 13 کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو شمېر قومندانان وژل شوي، خو هغه دا خبره چې ګواکې په دغه برید کې د ملکیان وژل شوي وي رد کړه. خو په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وکیل اسمت ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د حاجی رئیس په کور شوی چې نوې د حج مراسم خپل کور ته بیرته راستون شوی وو. د هغه په وینا دوستان او خپلوان د حج مبارکۍ ته ورغلي وو چې برید پرې وشو.
تقریبا دغه پیښه د اچین ولسوالۍ د تریلي په ساحه کې شوې ده چې داسې یو کور باندې شوې ده چې داسې یو کور دی چې دغه زموږ استازي دود او دستور دی چې دغه سړی تقریبا دوه ورځې مخکې د بیت الله شریف د حج نه راغلی دی او په دې کې ټول داسې کسان مړه دي چې هغوی یا په جلال آباد کې کورونه دي چې د داعش نه راکډه شوي، یا چې د ده زید کې شهید شوی دی، یو مکتب امیر و دا خپل پرون خپله ورځې د حج نه راغلی دی چې ځکه کې څه مشکل وی په میدان باندې تللی، په کابل باندې تللی، په جلال آباد کې تللی دی، هلته باید نیم شوی وی، هېڅ نه وه رابطه د مخالف سره د دوی نه وه. ما څومره معلومات کړی دی ټول دي چې ولسي خلکو شهادت رسېدلي دي او زخمیان دي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیفلند تایید کړ چې امریکایي ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د تروریزم ضد عملیات ترسره کړي، خو د هدف په اړه یې له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه کړې ده. کلیفلند وویل امریکایي ځواکونه او د افغانستان حکومت د ملکي تلفاتو په اړه ادعاوې ډېرې جدي ګڼي او زیاته کړه چې موږ خبر یو چې د څو افغان ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا شوې او په اوس وخت کې د دغې پیښې په تړاو ټول شواهد څېړو. موږ دغه ادعاوې څېړو. د اچین ولسوالۍ یو قومي مشر ملک عثمان هم ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان ولسي وګړي دي.
په دې کې په خوښنۍ سره چې خبر شو چې د حاجي صاحب رئیس بنو باندې یو سړی چې د بیت الله شریف نه راغلی او دله خلک سلیمو سره راغلي، مختلف ځمکو د بالان او د کوشتن او د یو بل ځای په حدود د 15 کسو شاو شپارس کسو شاوخوا زخمیان دي، تر 14-15 پورې دغه دي شهیدان دي. دا ټول بې ګناه ولسي خلک چې په دې کې یو تن قومی مشر حاجی صاحب اختر محمد هم وزور لره چې دا د دوی ترزوی او قومی مشر او هم په شهادت رسیدلی.
د ننګرهار دی والی وایا ناتا الله خوګیانی وویل دا چې په بمباری کې وژل شوی کسان ملکیان دي که څخ دریزی تر څو چې په دې اړه څېړنه بشپړه شوی نه وي څه ویل ګران دي. په افغانستان کې ډیره په زرګونو امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر بمباری سربیره د افغانستان په نورو برخو کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د هغو راپورونو له مخې چې د امریکا پوز اخبار کړی دي، د روان کال د جنوري نه تر اګست میاشتې پورې امریکایي الوتکو په افغانستان کې له 800 زیات بمونه غورځولي او له 3500 زیات د هوایي ملاتړ ماموریتونه ترسره کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هند وایي چې د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ایزې همکارۍ ټولنې په غونډه کې ګډون نه کوي. هندي رسنیو ویلي چې د سارک په اتو غړو هیوادونو کې افغانستان، بوتان او بنګلاديش هم ورته پریکړه کړې ده. د افغانستان حکومت رسمن تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو بنګلاديش د سارک په غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي د نه ګډون دلایل څرګند کړي دي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
هندی رسنۍ وایي چې هند، افغانستان، بنګلاديش او بوتان پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د سارک یا د جنوبي آسیا د هیوادونو د سیمه ییزې همکارۍ ټولنې د مشرانو په غونډه کې ګډون نه کوي. هند ویلي چې د تروریزم پر سر په تېره بیا د دغه هیواد د کشمیر د اوړي د سیمې پر پوځي اډې د حملې له کبله د سارک غونډه بایکاټ کوي. د هندي رسنیو د راپور پر اساس د افغانستان حکومت د سارک اوسنی مشر نیپال ته خبر ورکړی چې په خپل هیواد کې د نامنیو او تشدد له کبله چې پر افغانستان د تروریزم له لورې تحمیل شوی دی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د هیواد اعلی سرقومندان هم دی، د مصروفیتونو له کبله د سارک په سرمشیزه کې ګډون نشي کولی. ارګ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې رسمن په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیل دي چې د پاکستان نوم یاد کړي، وویل چې د سارک ځینې غړي په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د هلو ځلو په اړه د سارک د هدفونو خلاف عمل کوي.
د سیمه کې امنیتي شرایط او وضع ورځ مخ په خرابېدو ده، او ځینې میکانیزمونه خصوصا د سارک میکانیزم چې لري هغه د سیمې د ثبات، ترقی او د پیشرفت په مخه جوړ شوي دي، اما په عمل کې د ځینو لخوا برعکس اعمال سیمه کې د دلسیدي واضح چې هغه د ترقی، د ثبات او پیشرفت په مخ کې خنډ ګرځي، نو لازمه ده چې په دا وخت کې ټولو اعضاو د سارک په منځ کې یو ناسته مشوره تر څو مسایل واضح شي چې دغه میکانیزم د سارک چې موږ لرو آیا هغو اهدافو سره کوم مطابقت مسائل مختلفی کا تضاد او سپور کا تضاد کم انتخاب کی اکثر حوادنا دا غواړي واضح شي چې کم حواد د میکانیزم په تضاد کې عمل کوي.
تر دې وړاندې بنگلاديش او بوتان هم ویلي چې د اسلام آباد په سرمشیزه کې برخه نه اخلي. ټاکل شوی دی چې د سارک نو لسمه غونډه راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړه شي. بنگلاديش د سارک په سرمشیزه کې د نه ګډون د علت په اړه ویلي، بنگلاديش د سارک د پروسې د پیلوونکي او طرح په توګه ځان سیمه ایزې همکارۍ، ارتباطاتو او اتصال ته کلک شمن بولي، خو باور لري چې دا کارونه په ښه فضا کې کېدای شي. نو دې مسالې ته په پام بنگلاديش د اسلام آباد په سرمشیزه کې ګډون نشي کولی. خو هند د سپتمبر په 13مه د دو هیوادونو د کشمیر کنټرول کرشي ته نږدې د اوړي په سیمه کې د هندي ځواکونو پر وی اډې له حملې وروسته پریکړه وکړه چې د اسلام آباد په غونډه کې به ګډون نه کوي. د اوړي په اډه کې 13 هندي پوځیان ووژل شول.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لا ازادي راډیو څخه زموږ خبرونه دوام لري. قدر منو دوستانو، د پاکستان د پاوز د مطبوعاتي څانګې بیان جنرال اسم سلیم باجوا وای چې په پېښور کې د عیسویانو پر کالونۍ او په مردان کې په سیمه ییزې محکمې د ترهګریزو بریدونو شکمن نیولي او ادعا کوي چې د دغو دواړو بریدونو طرحې په افغانستان کې شوې وي. نوموړی وایي چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو په اړه دقیق تفصیلات له افغان حکومت، افغان پوځ او د غوث ماموریت له چارواکو سره شریکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې چې د ازادۍ راډیو خبریالې له پېښوره راکوي.
د روانې میاشت په دوه منټه وسلوالو ترهګرو پېښور ته نږدې پر ورسه کروړ د عیسایانو پر یوې کالنۍ ډله ییز برید وکړ، خو د امنیتي ځواکونو په چټک غبرګون کې دغه برید شنډ شو چې په نتیجه کې سرو ترهګر او یو عیسایي وګړی ووژل شو. په همدې ورځ د خیبر پښتونخوا په مردان کې هم پر یوې ځایي محکمې ځانمرګې برید شو چې د پولیسو او وکیلانو په ګډون پکې لږ تر لږه 12 کسان ووژل او لسګونو ټپیان شو. سلیم باجواله خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل چې دغه بریدونو سهولت کاری نیولي او په خبرې چې دغه بریدونو منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. نوموړی په دې اړه وایي،
جہاں تک یہ تعلق رہ گیا کہ یہ پلاننگ افغانستان سے ہو رہی ہے،
تر کومې چې د خبرې تعلق دی چې د منصوبه بندي له افغانستانه کیږي، نو دغه پیښو دقیق تفصیلات پرون هم په جرمني کې د پوز مشر د خبره پورته کړې وه او اوس مهال په هر سطحه له غوث ماموریت سره هم شریکیږي، له افغان حکومت او افغان پوز سره هم شریکیږي او د هغوی له استخباراتي ادارو سره هم چې تر کوم حده ممکن وي شریکیږي. پاکستانی چارواکو تر دې مخکې هم تور لګولی چې په افغانستان کې پټ ترهګر په پاکستان کې ترهګریز بریدونو پلانونه جوړوي او ادعا کوي چې په دې اړه افغان چارواکو ته ثبوتونه هم وړاندې کړي دي. خو افغانستان بیا د پاکستان تورونه نه مني او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د هیچا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي او وایي چې دغو پاکستاني ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې په افغانستان کې پټ دي او پر پاکستان بریدونه کوي. له بلې خوا بیا افغان چارواکي تور لګوي چې په پاکستان کې پټ ترهګر د دې هیواد خاوره د افغانستان پر ضد کاروي او له پاکستانو چارواکو غواړي چې په پوځي عملیاتو کې ټول ترهګر پنخه کړی. خو پاکستان هم دا تورن ردوی او ټینګار کوي چې په پوځي عملیاتو کې ټول ترهګر ځپلی دي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر خبریالانو ته په شمالي وزیرستان او خیبر جدسی کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه وویل چې ترهګری خلاف روان د ضربې ازب مرکزي اپریشن پای ته رسیدلی او په خبره چې افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسی راجکال غرونه هم له وسلوالو پاک کړی شوي دي. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د روان کال د جولای لومړۍ نیټې تر دې مهاله په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې تر 1400 زیات چانیز عملیات شوي چې له وجې امنیت کې خواله راغلی دی. ښاغلی باجوال رسنیو سره په خبرو کې د هندستان سره لګیدلې پولې ته په اشاره وویل چې د مشرقي پولې په صورت حال نظر دی او د هر ډول حالاتو لپاره تیار دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
رابشو او لسیمت خبه یو برابر شوی راپور تاسو وړاندې کړم. د پاکستان صدر اعظم پر اتلونکو اونیو کې د دې هواد د پاوز د نوی مشر ته ټاکلو په لړ کې له مهمو انتخابونو سره مخ دی. د پاکستان د پاوز اوسنی مشر جنرال رحیل شریف ویلي چې په راتلونکو نومبر میاشت کې به کله چې د کار موده پای ته رسیږي له خپلې دندې لرې شي. په همدې حال کې نواز شریف د پوز د نوي مشرتابه لپاره په یو شمیر پیشنهاد شوو نمونو غور کوي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبری آژانس راپور وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد د پوز د نوي مشرتابه د ټاکلو لپاره په یو شمیر نمونو غور کوي. که څه هم اوسنی مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په راتلونکي نومبر کې به وظیفه پای ته رسیږي، خو په پاکستانی رسنیو کې داسې تبصرې دي چې ښایي جنرال راحیل شریف د خپلې دندې له پرېښودو وروسته هم ځینې صلاحیتونه ځان ته وساتي. راحیل شریف د عامو پاکستانیانو په نظر کې د جرمونو سختې رضای او فساد پر وړاندې یو دیوال ګڼل کیږي. جنرال شریف د پاکستان د حکومت د ځینو امنیتي سکتورونو او قضایي ځواک په ګډون پر ځینو مهمو برخو د پوست کنټرول او ولکټینګه کړې ده. خو د پاکستان پوځ داردوي چې ګواکې جنرال راحیل شریف به خپله د واک موده وغځوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته نږدې سرچینو ویلي چې د پوځ اعلی قمندانۍ د څلورو افسرانو نومونه نواز شریف ته استولې دي. دغه سرچینو ویلي چې د نواز شریف له نظره د پوځ د مشرۍ لپاره تر ټولو غوره شخص ډګر جنرال جاوید اقبال رامدی دی. جنرال رامدی په 2009 کال کې له سوات څخه د پاکستانی طالبانو د وستلو د عملیاتو مشري کوله. درې نور افسران چې پوځي نمونه نواز شریف ته استولې دي ډګر جنرال زبیر حیات، ډګر جنرال اشفاق ندیم احمد او ډګر جنرال قمر جاوید باجوا دی. په اسلام آباد کې یو لوړدبه چارواکي چې د نوم له یادولو یې ډډه کړې د رویټرز خبري آژانس ته وویل چې جنرال رامدی د پوځ د مشرۍ لپاره هم د صدر اعظم نواز شریف او هم د جنرال راحیل شریف د خوښې کس دی، خو نه صدر اعظم او نه هم د پوځ اوسنی مشر راحیل شریف دا خبره تایید کړې ده. رویټرز آژانس لیکي صدر اعظم نواز شریف چې په پوره قوت سره واک ته ورسید په 2014 کال کې قدرت وروسته تر هغې کمزورې شو چې د نوموړي د استعفا لپاره پراخې مظاهرې پیل شوې. په همدې کال کې د پاکستان پوځ د نواز شریف د دریس برعکس چې ویلي له طالبانو سره باید خبرې وشي شمالي وزیرستان ته ځواکونه واستول. د پاکستان د پوځي او سیاسي چارو کارپوه متقاعد جنرال طلعت محمود رویټرز آژانس ته ویلي د جنرال راحیل شریف د پوځي مشرتابه په دوره کې صدر اعظم نواز شریف ډېر صلاحیتونه له لاسه ورکړل. دا نوموړي په خبره نواز شریف به هڅه وکړي چې له لاسه وتلي صلاحیتونه بیرته واخلي او غواړي چې د پوځ اوسنی مشرتابه بدل شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و منی پر میکی در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدان است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی په افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی په چپو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اورئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجونه د ماخام تر او بجو پوري او د اشنا رادیو خبرونه د ماخام له او بجونه د سهار تر او بجو پوري اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شي. www.rferl.org د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د اساسي او بشري حقونو خبرونه او د میرمنو خبرونه واوري، خو د خبرونو تر یو لنډیز او اقتصادي خبرونو وروسته لنډیز به ملالۍ بشیر تاسو ته وړاندې کړي. مهرباني وکړئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان اقتصادی استقلال نه لري. شاغلی غنی چې نن یې په کابل کې د الکوزی ګروپ لخوا د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې خبرې کولې، وویل چې له اقتصادي استقلال پرته سیاسي استقلال ناقص دی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي دولتي ادارې مکلف دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي له قانون سره سم خلکو ته پر وخت معلومات ورکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي ډېر ژر به د فساد درې لوی دوسیې محکمې ته ولیږي. د افغانستان ولسي جرګې نن د بهرنیو او د کډوالو چارو وزیران د جرګې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 13 د داعش غړي وژل سوي دي. په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې په اړه د نړیوالو پلټنو نتایج به نن خپاره سي. ترکیه له فتح الله ګولین سره د تړاو په تور 23,000 کسان نیولې دي. انقره د جولای د 15 د ناکامې کودتا پړه پر جلاوطن سوي فتح الله ګولین اچوي. او د اسرائیلو پخوانی ولسمشر شمون پریز نن د 93 کلونو په عمر کې مړ شو.
لا ملالای بشیر څخه مننه کوم او له سهرګل امیرزی څخه هیله کوم چې د هیواد اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د ولسمشر لخوا گاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړې ورکړې د ستونزو د حل په هدف جوړې شوې کمیټې ته هیله مند دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیټه چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرانیسته، د افغان سوداګرو لپاره به د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هواري کړي. کاغلی پسرلی زیاته کړه چې افغان سوداګرو د سوداګرۍ په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره په ځانګړي ډول پاکستان سره په دې وروستیو کې زیاتې ستونزې لرلې، چې په خبره یې د ولسمشر په حکم به دغه کمیټه تر څېړنې وروسته یوه د حل لار ورته پیدا کړي. په افغانستان کې د تشبث جواز په نوم سوداګرو ته د تشبث او پنګاچونې جوازونو د ثبت واحد مرکز جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا په همدې اړه په کابل کې په یوه جوړ شوي کانفرنس کې رسنیو ته وویل چې دغه وزارت دا خپله دنده بولي چې خصوصي سکتور ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلي رسا زیاته کړه چې تر دې وروسته به سوداګر د پانګې اچونې او سوداګرۍ پیلولو په برخه کې ډېرو جوازونو ته اړتیا ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد عالي شورا پرېکړه کړې چې ایسا اداره چې د سوداګرو لپاره یې مخکې د جواز ورکولو مسولیت درلود، اوس د سوداګرۍ او صنایعو خونې وزارت د مرکزي ثبت د عمومي ریاست سره ګډه شوې او وروسته له دې به سوداګریز جوازونه د دغه واحد مرکز لخوا ورکول کیږي. تاهم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ 940 کیلوې پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کیلوې قزاقي وړه 1450 افغانۍ، یوه 50 کیلوې بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یوه درین منی بوره وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 35 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ یو شپېته پوله، یو یورو 40 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پوند 50 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومن 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 653 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په دویم نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ شوي دي. لوبه هم د اوسیریان لري. افغانستان د نن ورځې په لوبه کې ټاس ګټلی او اوس وخت بالینګ کوي. افغانستان تر دې مخکې په لومړۍ لوبه کې له بنګلاديش څخه ماتې خوړلې وه. زموږ خبریال واصل وصال چې دا لوبه تعقیبوي اوریدونکو ته معلومات وړاندې کړي. مهرباني وکړئ وصال صاحب ووایاست چې څه پیښیږي.
من سوال جن تاسو سلام ټولو مینوالو ته هم سلام وړاندې کوم. بالکل نن افغانستان په دویمه یورزنی نړیواله لوبه کې میدان ته وتل دی او د بنگلاديش سره لوبه کوي. سره دی چې تیر لوبه افغان لوبډله ډیره خطر سره کړه، خو په وروستیو شیبو کې یو څه کمزوریانې وې چې افغان لوبډله ونتوانېده چې بریا ته ورسیږي او افغان مینوال ډیر خفه او مایوسه هم شول. خو په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو روزونکو ډاډ ورکړی هیوادوالو ته چې دوی به ښه لوبه ترسره کوي او خپل لوبډله به بری ته رسوي او افغانانو ته به خوښۍ راوړي. نننۍ سیالۍ که چېرته وګورو نو د لوبې ټاس یا پچه افغان لوبډلې ګټلې ده. تیره لوبه کې موږ ټاس بایللی و خو دا ځل مو ټاس ګټلی، خو خبره بیا هم همغه ده چې بنګلاديش په تیره لوبه کې هم لومړی بیټنګ کړی او دا ځل هم افغان لوبډلې ورته د بیټنګ بلنه ورکړه. تر دې مهاله پورې دوی د دوو وکټو په زیان سره 90 منډې جوړې کړې دي او د 21 اورونو لوبه تر دې مهاله ترسره شوې ده او 22 اور دمګړی جریان لري. میرویس اشرف تر دې مهاله پورې بریالی توپ چونکی ده چې د توانېدلی په 15 اورونو کې د 23 منډو په بدل کې دوه لوبغاړي وسوځي. البته نن په لوبډله کې بدلون هم لیدل کېږي. دواړو لوبډلو خپل یو لوبغاړی بدل کړی دی. نن د شبیر نوري په ځای په افغان لوبډله کې پخوانی کپتان نوروز منګل ته ځای ورکړل شوی دی او همداشان مقابلې لوبډلې هم د خپل لوبډله کې یو بدلون راوستی دی او عمر القیس له لوبډلې کینولی دی او پر ځای یو بل ځوان لوبغاړي ته البته نن چانس ورکړی چې د خپل لوبډلې لپاره توپوهنه وکړي. دمګړی نو د دې دوه توپوهونکي محمد الله او مشفق الرحیم توپوهنه کوي او دواړو تر دې مهاله پورې د خپل لوبډلې لپاره ښه ملګرتیا هم ترسره کړې ده. خو دغه لوبه نن د افغانستان لپاره مهمه په دې ده چې که چېرته دغه لوبه افغانستان وګټي نو درېیمه لوبه به بیا ډېره په زړه پورې شي. افغانستان د خیر سره وګټي.
مننه کوم. مونږ به دا لوبه تعقیبو او بیا به ستاسو نه پوښتنه وکړو. ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په لاره ده چې تاسو ته وړاندې شي او ورپسې به د میرمنو خبرونه وړاندې کړو. ورته غوږ شئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انتخاباتو د اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د رای ورکولو د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رای د مفهوم په حق له بایته وای چې رای هغه یو حقوقي عمل دی چې استو ګن یاد په یو ټولنه کې، په یو هیواد کې، په یو خار او ولایتونه کې چې څوک ژوند کوي دوی حق لري. دوی سیاسي حق دی چې خپل کاندیدانو ته باید رای ورکړي یا ځانونه کاندید کړي چې نور ورته رای ورکړي او د دې لري نه دوی کولای شي چې خپل هیواد برخلیک وټاکي او په سرنوشت کې دوی ګډون وکړي او د نمایندې د لارې دوی کولای شي چې خپل ټول هغه موضوعات چې دوی غواړي چې عملي سي د دوی خپل نماینده په وجود کې هغه ویني او ویني چې کوم یو وړ شخصیت دی او هیواد ته خدمت کولای سي او دوی په زړه پورې کاندید دی هغه کېدای سي چې هغه انتخاب وکړي او هغه ته رای ورکړي یا په خپل ځانونه کاندید کړي او د نورو څخه رای وغواړي. البته تبلیغات وکړي چې دوی کوم کارونه کوي او څه خدمات لري او څه کارونه کولای شي، کوم وړتیا لري چې نور ورته رای ورکړي.
ډیر مننه میرمن معروف کوم کسان چې واړی خپل رائے وکاروي یا واړی رائے ورکړي باید کوم شرایط پر کړی وي
د افغانستان د اساسي قانون د درې دیرشم ماده پر اساس د افغانستان ټول وګړي کولای شي چې د په انتخاباتو کې ګډون وکړي او یا رای ورکړي او یا ځانونه کاندید کړي او د خلکو نه ځان ته رای ووري اما بعضن قانون داسې دی چې بعضې خلکو ته د په انتخاباتو کې د ګډون حق نه ورکوي لکه ماشومان ته یعنی کوم افراد چې د 13 کلنۍ سنې نه وي پوره کړې هغوی حق نه لري چې رای ورکړي او همدارنګه هغه ماشومان چې 13 کلنۍ سن ته رسیږي او دوی بیا کولی شي چې حق د رای پیدا کوي چې رای ورکړي د هغوی په نورو کارونو باندې په نورو حقوقی موضوعات لکه دوی حق د ازدواج پیدا کوي حق د ملکیت پیدا کوي او حق د اقامې دعوا پیدا کوي چې دا یو ډیر ښه موضوع ده ماشومان هر کله چې اتلس کلنۍ عمر پوره کړي د ماشومتوب د دورې نه وځي او دوی هم حق درای او هم د نورو مسایلو او معاملو پیدا کولی سي یا هم دارنګه خارجي اتباع چې په هیواد کې استوګنه لري هغوی نشي کولی چې د انتخابات کې ګډون وکړي او رای ورکړي اما په شرط دی چې دغه هیواد طبیعت ترلاسه کړي پس دغه نه کېدای شي چې رای ورکړي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان ترې کښه پولیس وژل شوې
ده
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
ګلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له آزادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست میرمن معروف درای ورکولو یا انتخابات پر مهال باید کوم اصول مراد سي
بلې هغه اصول چې باید په انتخابات کې په نظر کې ونیول سي مثلا اصل د یعنی عمومي وی باید انتخابات او د ټولنې ټول وګړي په هغه کې ګډون وکړي د سنی وچ موږ وای چې نارینه ګډون کولای شي او خزینه نشي ګډون کولای او یا با سوادان ګډون کولای شي او بې سوادان نشي کولای نه دا حق د ټول او د اتباع د افغانستان لپاره ده او ټول په مساوي ډول د حق نه استفاده کوي او هم حق لري چې رائے ورکړي یا حق لري چې ځانونه کاندید کې او د نور خرای او غوري دوم اصل آزادانه یا په مستقله توګه باید د پروسه تر سره شي او هیڅوک حق نه لري په بل باندې جبر وکي او یا دغه اختیار ولسی د هغه ته تعدیب وکي او ورته ووایي چې ته فلان کوي ته رایه ورکه او فلان کوي ته رایه مه ورکوه یا ځان کاندید کوي یا ونه کوي په دې خاطر اصل آزادي باید په انتخابات کې مراعت شي او هر څوک حق لري چې یا رایه ورکي او یا ځان کاندید کوي همدارنګه د محرمیت اصل دی چې هر څوک کولی سي چې په محرم شکل خپل کاندید وټاکي تکمار کوي او په صندوق کې رایه واچوي او هیڅوک نشي کولی چې دوی مجبور کړي چې بیان وکړي چې ما چاته رای ورکړې ده او چاته مې رای نه ده ورکړې همدارنګه اصل د عدالانه بودن یا باید عدالانه اوسیږي انتخابات یعنی عدالانه هم په داسې شکل دی چې د افغانستان ټول اتباعو دپاره باید مراکزو ته د انتخابات مراکز ته یا د رای ورکولو مراکز ته دسترسي ولري د دوی ته نږدې اوسي دوی ته کوم ممانعت موجود نه وي او که کوم ممانعت وي دولت هغه مشکلات باید په نظر کې ونیسي سی سوچ د دوی لاسرسي د انتخابات مرکزونو ته په اسانه توګه وشي او دوی ورسی رای ورکی او دا باید پکې نیوي چې دا نارینه دي د ښځې دي او دا باسوادی بیسوادی دا د ډیر نفوس خاوندی د کولای سي چې ځان کاندید کی او هغه خلک چې نفوس نه لري نشي کولای ځان کاندید کی نه باید په عدالتانه شکل وي او ټول ادبه دي ته لاسرسی رسی ولري همدارنګه دوراني بودن یا په دوران کې انتخابات کې چې دایریږي په ټول دنیا کې عموما دا مرواج دی چې څلور کال کوم پنځه کال چې پوره کېږي باید انتخابات ترسره شوي وي د ریاست جمهوري دپاره او همدارنګه د پارلمان دپاره دوران ټاکل شوی دی. همدارنګه اصل مستقیم بودن د انتخابات دی چې په مستقیمه توګه یعنی نیغ پر نیغه شخص په خپله وکولی سي چې د خپل دغه حق نه استفاده وکړي خپل رایه ورکړي او دا د بل چا په کې دخالت نه وي د جبر نه وي ډار نه وي چې د چا نه وډار شي او چا څوک یې تهدید کړي چې ته باید پلانکۍ ته رایه ورکړي یا ورنه کړي او یا دغه رای ورکون وخت او بل زمان ته که متل کوي د انتخابات قانون نه مني او باید په عین واحد ورځ کې په افغانستان په ټول مراکزو کې یعنی ټول ولایت کې ټول ښارونو کې په عین زمان د انتخاباتو ورځ تلل کیږي او رای ورکونه ادامه لري او د افغانستان ټول ادبه حق لري چې ورسی او په مستقیمه توګه یا نیخ پر نیخ خپل رای وکاروي او خپل د خوښې کاندیدان انتخاب کړي.
میرمن معروف د وروستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان شرایطو په کتو آیا میرمنې هم د نارینه په شان یو ځای خپل رای کارولی سي؟
بلې، په افغانستان کې چون د یو نګانه امنیت نسته په لیرې پرته کلي او سیمو کې او د بل نګانه بعضې د سنت رسم رواج لخوا مشکلات شته دي چې ښځې ته څوک اجازه نه ورکوي چې د باندې وزي خپل رایه وکاروي. د بل نګانه ښځې دونه سطح آگاهی ته نه دی رسیدلی او دوی سواد نه لري چې وپوهیږي چې رایه ورکول یا نه څه شی او موږ باید د څه دپاره رایه ورکوو. په همدغه وجه نه زه فکر کوم چې دوی ډیر دا موضوع ته اهمیت نه ورکوي، مهم ورته نه معلومیږي، نو کیدای سي چې دوی د خپل کورونو نه ونوځي او رایه ورنه کړي یا ځانونه کاندید نه کړي او هم که غواړي چې ورکړي. دا موارد چې ما مخکې اشاره وکړه لکه چې امنیت او که ښځې غواړي چې رایه ورکړي یا ځان کاندید کړي دوی ډارېږي چې د امنیتي تهدید سره مخامخ دی یا سنتی و رسم رواجی تهدید سره مواجه دی چې خلک پی خاندي او بد ورته وایي چې ته ښځه وګوره او ځان کاندیدول وګوره. په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه د افغانستان اتباه شمېرل کیږي او دواړه حق لري دو چې ځانونه یا کاندید کړي یا رایه ورکړي. او همدارنګه دوی په خپله دونه د آګاهۍ سطح لوړه نه دي چې دوی وپوهیږي چې په څه شکل ځان کاندید کی، د څه شي دپاره ځان کاندید کی او انتخابات څه مفهوم لري، د دوی په ژوند باندې څه ښېګڼې راوستی شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلامو مل سه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ ته خراغلاست. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې د میرمنو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي، ښځې د کوم عواملو له مخې ځان وژنو ته مخه کوي او کورنۍ څنګه کولای شي د ښځو د ځان وژنې مخنیوی وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتلا د ځانوژنې پیښې ډېرې شوې دي او د ځانوژنو په پیښو کې د ښځو ګراف نظر نارینه وو ته لوړ دی. په افغانستان کې اکثره هغه میرمنې او نجونې د بیلابیلو عواملو له کبله ځانوژنه کوي چې عمرونه یې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو کره شمېره نشته، خو د راپورونو له مخې لیدل کېږي چې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو ګراف لوړ شوی دی. د همداسې یو څو پیښو یادونه کوو. په غور ولایت کې یوې میرمنې د کورنۍ تشدد په نتیجه کې خپل ځان وژلی دی. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویلي، د شهرک مهاجرین سیمې اوسیدونکي هواګل د کورنۍ تشدد په پایله کې د تیزاب خوړلو له امله ځان وژنه کړې ده. د جوزجان ولایت په منګیجک ولسوالۍ کې یوې 19 کلنې میرمنې ځان زندۍ کړی دی. په بادغیس ولایت کې یوې 19 کلنې نجلۍ د تیزاب څکلو له امله ځان وژنه کړې ده. د بادغیس د ښځو چارو ریاست د دې پیښې دلیل جبري واده ښودلی دی. په شبرغان ښار کې یوې میرمنې د تومانچی په وسیله خپل ځان وژلی دی. د جوزجان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د روان کال له پیل نه تر اوسه په دې ولایت کې 40 میرمنو ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجرو د تیرو 2 کلونو په جریان کې د میرمنو د ځان وژنو د ځینو نسبي امارو یادونه کوي.
زموږ امار چې اول تحقیق 2014 کال کې د WHO د تاریخ پخش شو، هغه شی چې 2012 کال کې تقریبا 1250 د ځانوژنې واقعي ثبت شوي وه، چې د دې د منځه تقریبا 6300 کسان یې ښځې او 562 کسان یې نارینه وو. زموږ د نوې امار چې د عامه روغتیا وزارت څخه د نمونوي په توګه موجود دی، مثلا د 2015 کال په ترڅ کې کابل جمهوریت استقلال او عاجل ابن سنا رختونو کې 1441 سوختگی واقعات سبسی او 3465 د تسمم واقعات دي کې سبسی دي، چې په دې کې یو تعداد د ځانوژنې واقعات هم پکې شامل دي، چې اکثره دا واقعات د ځانوژنې واقعات او په دې کې متاسفانه اکثره قربانیان هم زموږ خوندې پکې شامل دي.
یو له هغو ولایتونه چې د سکل په جریان کې ډیرو میرمنو پکې د ځانوژنې هڅه کړې دایکندي ولایت دی. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس زکی رضایی په وینا، د مختلفو عواملو له امله د کال له پیله تر اوسه پورې 9 میرمنو د ځانوژنې هڅې کړې دي.
په دایکندي ولایت کې د میرمنو د ځانوژنې پیښې مخ په ډیری دودي. زموږ د معلوماتو له مخې ناوړه دودونه لوړ ولور په زور دنجونو ودول او په مخدره توګو د روږدېدلو ډېروالی د دې باعث شوی چې د روان کال له پیل نه تر اوسه 9 میرمنې ځانوژنې ته هڅه کړې، چې د دا ډول پیښو زیاتېدل زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی.
نن سبا ګڼ افغان نارینه په مخدره توکو روږدیدي. دوی ډیری خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولای او په کور کې تاوتریخوالی کوي. د هرات او کابل دوه اوسیدونکي چې له دې امله له سخت او ناوړه چلن نه په تنګ شوي او د ځانوژنې هڅه یې کړې په دې اړه وایي.
ام 12 مخ به میخونه جګر تیر کړو شمه عمل
12 مې پم دي جګر خونی تیر کړی میړه مې نشه کوي. څو ځله مې ورته ویل چې زه پراته لته څوک نه لرم، که غواړې زه ژوندۍ وسم نشه مکوه، خو خبره نه مني. د پلار کرمې نه پرېږدي، وای پلار او د تر زمنو ته دې موایه، وای ته چې ما سره خوشاله نه سبا ځو محکمې ته طلاق درکوم. ما ویل زه طلاق نه اخلم، د پلار نوم نه بدوم. دوه ځله په خامې هم په ځان تیل واچول، خو چا پرې نه خودم چې ځان وسوځوم. دا ځل څوک نه و په ځان مې تیل واچول او وسوم.
زما خوان پوډری دی، هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم، د خلکو جامې مینځم. ما څو ځلې د ځانوژنې کوښښ وکړ، د موږکانو دوا مې وخوړله او ځان مې وزړو، خو مړه نه شوم. او کله چې پوه شوم زه کولی شم ژوند وکړم، اوس کولی شم چې په ښه ډول له ځان څخه حفاظت وکړم.
تر ډیره ټولنیز محدودیتونه، کورنۍ ستونزې، روحي او رواني فشارونه او محرومیتونه د دې باعث شوي چې میرمنې د ځانوژنې هڅې وکړي. که په یو انسان باندې سخته راځي او له هرې خوا پرې ژوند تریخ شي، نو آیا ځانوژنه د حل لاره ده؟ ځانوژنه د ستونزو په وړاندې هغه عکس العمل دی چې کس یا د مرګ کندې ته غورځوي او یا هم که له مرګه راوګرځي عیبي به وي او یا به یې یوه بله رواني ضربه هم خوړلې وي. دنیا عالم محمد الله سید زاده وای د اسلام له نظر ځان وژنه ناروا عمل دی.
یو انسان هغه چې عقلی او مسلمانی هغه په دغه سخت او فجیع عمل باندې چې هغه د ځان له کول دی یا خودکشي ده په دې باندې لاس پورې کوي، دا د اسلام له نظره ډیر زشت عمل ده او لوی خدای جل جلاله په دو باندې لعنت وایي. هغه څوک چې په داسې اعمالو لاس پورې کوي هغو ته پکار داده چې که کوم مشکل په فامیل کې یا په ټولنه کې لري هغه د فامیل له غړو یا د ټولنې له مشرانو سره هغه شریک کړي تر څو هغې ته د حل لاره پیدا شي. او دا چې که بیا هلته هم د دې امکانات نه ونو قضایي او عدلي ارګانونه دي چې هغې ته باید مراجعه وشي تر څو د دغه شخص هغه مشکل چې دوی ته پیدا شوی ده هغه به د قضا په رڼا کې دا به انشاءالله وڅېړل شي او د دوی مشکل به حل شي.
پوښتنه دا ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له هغه چا سره چې یوه ښځه دومره مجبوروي چې له خپل ژوند تیره شي او ځان ووژني څه ډول سلوک کوي. د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې یوه مسؤوله پروین خالقي وایي قانون کې ځان وژنه جرم ګڼل شوی او هغه چاته چې ښځې دې ته مجبوروي چې ځان ووژني سزا په نظر کې نیول شوې ده.
تمام انواعی خشونت علیه زنان که
ده خود پر وړاندې د تاوتریخوالی د قانون لمخې د تاوتریخوالی ټول ډولونه چې دو ویشت مورده کیږي جرم دی، چې په دې کې یو ځان وژنه ده د دغه قانون په یو ویشت ماده کې راغلی. کچېری وخزه د تاوتریخوالی له عمله ځان سوځونی یا ځان وژنې ته مجبوریږي، د تاوتریخوالی عامل د ښځې د معلولیت یا ټپي کېدو په صورت کې په متوسط حبس او کچېری ښځه ومري په اوږد حبس چې له لسو کلونو زیات نوی محکومیږي.
ارواپوهان وایي ځینې رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان، په مخدره توکو روږدېدل، بېوزلي، کورني تاوتریخوالی، ناروغي او معلولیت هغه عوامل دي چې ښځې ځان وژنې ته راکاږي. د صحت رواني روغتون د رواني برخې ډاکټر ایمل ساپای په همدې اړه
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډیر زیات دی او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوې دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې روحي رواني شارونه د دې لامل ګرځي چې یو څوک بل اخره دې ته اقدام ونیسي او یا افکارو ته پیدا شي او په ځان وژنه باندې منجر شي چې د دې په وجه باندې ګراف لوړ خودل شوی دی.
ډاکټر ایمل ساپای همدارس کورنیو ته سپارښتنې لري، وایي که څوک له روحي فشارونو سره مخ وي نو باید ډاکټر ته بوزي او په کورنیو کې په میرمنو ذهني فشارونه کم کړي.
په خوځو باندې خصوصا زمونږ فوکس ډیر زیات دی چې ځکه د خپل کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ د کورنیو دنده داده چې اول په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي او کله چې دی به واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله داده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري. او بل موضوع مهمه داده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامدار روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بالاخره ځان وژنه کوي.
دا چې ورځ تر بلې د ښځو د ځان وژنې پیښې مخ په ډیرېدو دي، اړوند ارګانونو په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدامات کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري؟ د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی مجروح او د دایکندي د ښځو چارو رئیس په همدې اړه
د عامې روغتیا وزارت د نورو خپلو همکارو وزارتو په همکارۍ سره خپل د عامه پوهاوي د پروګرامو د طریقه او نورو هغه برنامې چې د ښځو د حقوقو په اړه خپل برنامې ابتکارات لري، موږ تر اوسه مختلف پروګرامونه مو تطبیق کړي او هڅه مو پر دې ده چې موږ اوسه کولی د دې ټولنیز مشکل هم د وقایع په بخش کې هم د درملنې په بخش کې لازم ګامونه واخلو.
ما برنامه های
په هغو سیمو کې چې د ځان وژنې پیښې ډېرې دي، موږ یې د مخنیوي او کمولو لپاره د سیمې د ملا امامانو، ښوونکو او د ښځو چارو اړوند ارګانونو په مرسته د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړي چې وکولی شو دا ډول پیښې راکمې کړو. زموږ د کارونو یو مثال به زه تاسې ته ووایم. یوه میرمن وه چې رواني حالت یې ډېر خراب و او هره لحظه د دې امکان و چې ځان ووژني. میړه یې محتاط او حتی د پیسو د پیدا کولو په خاطر یې خپله میرمن فحشا ته مجبوره کړې وه. موږ له دوی سره له نږدې خبرې وکړې. خاوند مو ورته د معتادینو په روغتون کې بستر کړ او له دې سره مو اقتصادي او صحي مرستې وکړې. اوس یې وضعیت څنګه څخه دی؟ درنو اوریدونکو، دا به ومنو چې ممکن ځینې د سختو شرایطو تر فشار لاندې د ځان وژنې اراده کوي، خو ځان وژنه د حل لار نشي کېدای. په کار ده هغه کسان چې له تاوتریخوالي او تشدد سره مخ کیږي پولیسو او حقوقي مراجعو ته ورشي او له هغوی وغواړي چې غور وکړي. همداراز دولتي اړوند ادارې هم باید په دې برخه کې جدي واوسي او له هغو کسانو سره چې د تاوتریخوالي باعث کیږي قانوني چلند وکړي چې دوی ته پند او نورو ته عبرت شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم، خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو